اوریدونکو سلام په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو. په پیل کې هم خبرونه دینو رسنیو راپور ورکړی چې د ایران د خراسان رضوی ولایت مرکز مشهد په ګرځنده بازارونو کې د افغانانو فعالیتونه منع شوي. د شفقناخ افغانستان خبری اژانس په محلي رسنیو کې د خبرو شویو تصویرو په حواله راپور ورکړی چې دغه ډول خبرتیاوې د مشهد د جمعه بازار پر دروازو نښلول شوي دي. د مشهد ښاروالۍ ورځپاڼې شراره پرون شنبه خبر ورکړ چې د دغه ښار چارواکو په ګرځنده بازارونو کې د افغانانو په ګډون د بهرنیو وګړو فعالیت په هر عنوان چې وي منع کړی. د خراسان یا رضوی ولایت چارواکو یوازې په مشهد ښار کې د هغو افغانانو شمېر نږدې 1500 زره ښودلی چې هلته د استوګنی اسناد لري. تر دې مخکې د ایران په ځینو نورو ښارونو کې هم پر افغان وګړو ځینې محدودیتونه لګول شوي وو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو اربع تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د نور تعلیم پر دوام ټینګار کړی. د ښاغلي کرزی په ایکس شبکه کې پرون شنبه لیکل شوي چې هغه د بیلابیلو ولایتونو له ځینو دیني عالمانو او متنفذینو سره په کتنو کې هیله ښولې چې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نورو زده کړو زمینه برابره شي چې د هغه په وینا افغانستان پرمختګ وکړي. ښاغلي کرزی تر دې مخکې هم د نجونو د تعلیم او تحصیل پر حق ټینګار کړی. د 2021 کال د اګست میاشتې پر 15مه نیټه پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع شوي. د طالبانو حکومت کال مخکې پوهنتونونو کې هم د نجونو او ښځو تحصیل منع اعلان کړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا دوشنبه د متحده عربي اماراتو په وړاندې خپله لومړۍ 500 تمریناتي سیالۍ کوي. د شارجه د کرکټ په نړیوال میدان کې د غلوبه د کابل پر وخت د سهار 10:30 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دواړه لوبډلې په خپلو کې 15 لوبې کوي چې دوی تمریناتي دي.
کرکټ ملي لوبډله د دسمبر 15مې تر جنوري 2مې نیټې دوه یا ورځنۍ تمریناتي او درې نړیوالې شلوریزه سیالۍ ترسره کړي. البته د یا ورځنۍ لوبو لپاره د لوبډلې نوملړ د اشمت شهیدی په لوبډل مشرۍ اعلان شو چې د با تجربه لوبغاړو ترڅنګ پکې ځوان لوبغاړو ته هم فرصت ورکړل شوی دی.
د افغانستان او متحده عرب اماراتو د لوبډلو ترمنځ په دویمه 500 لوبه د رواني چهارشنبه په ورځ وشي. دواړه لوبډلې به درې شلوریزې لوبې هم وکړي چې لومړۍ لوبه به د جمعې په ورځ وي. د ایران د سپاهي پاسداران یو قومندان وایي که د امریکا متحده ایالاتونه او متحدان په غزه کې د پټکو خپلو جنایتونو ته دوام ورکړي دا کار د مدیترانې په سمندرګي کې د لارو د تړل کېدو سبب کېدی شي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د ایران رسنیو پرون شنبه د سپاهي پاسداران د مرستیال همغږي کوونکي محمد رضا نقبي په وینا دا راپور ورکړی خو هغه وضاحت نه دی ورکړی چې دا کار به څنګه کوي. ایران چې د حماس ډلې ملاتړ کوي د امریکا د ډله د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو ترهګری سازمان ګڼل کیږي. او ملګرو ملتونو پرون شنبه خبرداری ورکړ چې ایرانی ولاسل سویډنۍ ډاکټر احمد رضا جلالی د اعدام له سزا سره مخامخ دی. دا وروسته له هغې چې د سویډن یوې محکمې د ایران د زندان یو پخوانی چارواکی حمید نوري مجرم وپېژند. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر ویلي چې داسې ځورونکي خبرونه شته چې ممکن جلالی ډېر ژر اعدام شي. د ازادي راډیو د ایراني څانګې راډیو فردا د راپور له مخې جلالی په 1395 لمریز کال کې د جاسوسۍ پر اسرائیلو د اطلاعاتو خرڅولو او پر ځمکه د فساد د خپرولو په تور محکوم شوی. هغه تور چې د سویډن حکومت او د جلالی ملاتړو رد کړی. ملګرو ملتونو په نږدې راتلونکي کې د جلالی د اعدام په اړه په داسې حال کې اندېښنه ښولې چې ویره شته چې د سویډن استیناف محکمې لخوا د حمید نوري مجرم پیژندل به په ایران کې د څو سویډني بندیانو برخلیک په خطر کې واچوي. ترنو اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واوري د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا وایي له اقتصادي فعالیتونو د ښځو منع کول د افغانستان اقتصادي وضعیت لا کړکېچن کړی. د ښځو د حقونو یوه فعاله د دې محدودیت په اړه وایي
ښځو نه د دوی د کار کولو حق اخیستل هم د دوی پر روان باندې ژور تاثیر کړی دی او هم د ټولنې په اقتصاد باندې.
په داسې حال کې چې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو او همدا ډول له پوهنتونونو څخه منع کړي، د طالبانو حکومت ته رئیس الوزرا مرستیال وایي دوی غواړي دیني مدرسو ته وده ورکړي.
امارت اسلامی چې کوم امکانات لري د مدرسو د تقلید، د مدرسو د پرمختګ او د ټولنې د سمون لپاره ټول پر کار اچوي او مستقبلي
اسرائیل د حماس لړل سره پرون شنبه هم جګړې ته په دخیل دوام ورکړ چې د غزې پر ټول شمال د ولکې ټینګولو هدف ته ورسیږي. د دې او نورو راپورونو ترڅنګ په روان یو سات کې د لوبو له میدان خبرونه هم را سره اوریدلی شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورنه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا وایي له اقتصادي فعالیتونو د ښځو منع کول د افغانستان اقتصادي وضعیت لا کړکېچن کړی. نن د ډسمبر میاشتې 24مه په ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې د ښځو او نجونو د کار د منع کېدو یو کال پوره شو. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې هم د ښځو کار منع کړی او دې کار اړو کسانو ته د بشري مرستو د رسونې چارې اغېزمنې کړي. وچا اټکل کوي چې په 2024 میلادي کال کې به یو څو ورځې ورته پاتې دي په افغانستان کې 23,000,000 کسان بشري مرستو ته اړ وي. جزئیات په دې راپور کې.
د ګڼو نورو بنسټونو په څیر د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره په دې باور ده چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار منع کولو د افغانستان اقتصاد ته لوی ګوزار ورکړی دی. دغه ادارې پرون په ویلامیه کې ویلي د افغانستان ماتېدونکی اقتصاد چې تر ډېره پر بشري مرستو متکی دی له اقتصادي فعالیتونو د ښځو د منع کولو له کبله لا په خرابېدو دی. د اوچا د پرونی اعلامیې له مخې محدودونکي سیاستونه د دې سبب سوي چې ښځې له زیاتو مرستو او خدماتو هم بې برخې سي او دې کار د نړیوالې ټولنې او نورو مرستندویو بنسټونو پر مشارکت هم منفي اغېز کړی دی. نن د دسمبر میاشتې 24مه په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو او نجونو د کار د مخنیوي کال پوره سو. ملګرو ملتونو تیر کال په دې مناسبت په اعلامیه کې ویلي وو دا ډول فرمانونه د ښځو له اساسي حقونو او د بشرپالنې له اصولو څرګنده سرغړونه ګڼل کیږي. د ښځو د حقونو فعالې نظیفه حقپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یو کال کېږي چې په افغانستان کې ګڼې ښځې له ډول ډول فشارونو ځورېږي.
دا ډېر د تعصب ځای دی چې یو کال کېږي ښځې د کار کولو حق د مؤسساتو سره، د ملګرو ملتونو سره، د هغه مؤسسه یا ملګرو ملتونو چې د اساسي حقوقو لپاره کار کوي او تساوي د حقوق د هغوی اصل د عدالت د هغوی اصل د خو ښځې نشي کوي چې په دغه مؤسساتو کې کار وکړي او په څنګ کې ښځو نه د دوی د کار کولو حق اخیستل هم د دوی پر روان باندې ژور تاثیر کړی دی او هم د ټولنې په اقتصاد باندې بد تاثیر کړی دی او هم خصوصا د ښځو د کورنیو او د اقتصاد باندې نو دا ډېر د تعصب ځای دی.
پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودونکو پالیسیو په دوام د 2023 میلادي کال د اپریل میاشتې په لومړیو کې طالبانو د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې هم د ښځو کار منع کړ. که څه هم په وار وار د طالبانو پر دغو محدودیتونو انتقادونه سوي دي خو دغې ډلې بیا هم خپل دریځ بدل کړی نه دی. طالبان چې وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي څه باندې 800 ورځې کېږي چې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په پانتونونو کې د ښځو او نجونو تحصیل له څه باندې یو کال راهیسې منع کړی دی. ښځې عمومي حمامونو، تفریحي پارکونو ته نسي تللی او له محرم پرته اوږده سفرونه هم نسی کولی. د دې ترڅنګ طالبانو د ښځو سینګار ځایونه هم تړلی دي چې له دې درکه هم پلسګونو زره ښځې وزګاره سیوی دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د پاکستان د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډی دا کړی چې په تېرو دو کلونو کې په پاکستان کې په 9 ترهګریزو فعالیتونو کې افغانان ښکېل وو. یو شمېر پاکستاني رسنیو ویلي په دغه راپور کې راغلي چې سږ کال له ترهګرۍ سره د تړاو په تور شپک شپیت افغان اتباو تیر کال شپک وشتنانی ول شویدی. خود امنیتی چارو یو شمیر پوهان و پخوانی افغان دیپلوماتان وایی پاکستان پا ورسته یو که حدث پیل کرده چه زان ده ترهگره ده روزون که هیواد پتوگه نه بلکه ده ترهگره ده قربانی هیواد پتوگه یاد کرده. پا داسی حال که چه ده دوی پخبر پاکستان ده ترهگره ده روزونی پراخ مرکزون لری جزیات پا دی رپور که.
د پاکستان لوري له ترهګری سره د تړاو په تور پر افغانانو د تورونو د پوره کولو په دوام د دې هیواد د خیبر پختونخوا د ترهګری ضد ادارې سی ټی ډی په یو راپور کې ادعا کړې چې په تیرو دوه کلونو کې 29 افغان اتباع په پاکستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په تور نیول شوي. یو شمیر پاکستانی رسنیو د دې ادارې د راپور پر بنسټ ویلي چې په یاد شمیر کې شپږ شپېته افغان اتباع سکل او شپږ ویشت نور تیر کال نیول شوي چې په نهه شپېته ترهګریزو فعالیتونو کې لاس درلود. په راپور کې دغه شان ادعا شوي چې په تیرو دوه کلونو کې لس ترهګر چې افغانانو د ترهګریزو کړنو پر مهال وژل شوي. پاکستانی رسنیو د دې راپور پر بنسټ دا ادعا هم کړې چې په تیرو دوه کلونو کې د ګواښونو له لارې د پیسو د ترلاسه کولو په 12 پیښو کې 40 افغانان ښکېل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوي. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت په داسې حال کې دا راپور خپور کړی چې په وروستیو کې په دې ایالت کې د نامنې پیښې زیاتې شوي. د روان دسمبر په 12مه د خیبر پختونخوا ایالت په ډیره اسماعیل خان کې د پولیسو په یو مرکز چې د پوز لوري ساتل کېدو د پاکستانی طالبانو په حمله کې درویشت پاکستانی امنیتي سرتیری وژل شول. د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ پاکستانی رسنیو د پیښور د پولیسو په حواله راپور ورکړ چې د ځانمرګي بریدګر په ګډون ټول شپږ حمله کوونکي افغانان وو. د دې ادعا په اړه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې تر دې دغه ډول ادعاګانې رد کړې دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډی په تازه راپور کې د شویو ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد او په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب او پخت خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د امنیتي چارو یو شمیر پوهان او پخواني افغان ډیپلوماټان وایي پاکستان په وروستیو کې هڅه پیل کړې چې ځان د ترهګرۍ د روزونکي هیواد په توګه نه بلکې د ترهګرۍ د قرباني هیواد په توګه یاد کړي، په داسې حال کې چې د دوی په خبره پاکستان د ترهګرو روزنې پراخه مرکزونه لري. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمس ازادي راډیو ته ویل
د دې باندې د عمده دوه اهداف یو د دې چې دوی غواړي چې ځان د ترهګرۍ قربانیان دنیا ته معرفي کړي او بیا د هغې نه امتیاز ترلاسه کړي او مرسته ترلاسه کړي. بلخوا په اوسني واکمنو طالبانو باندې هم فشار راوستل غواړي او دوی چې کومې غوښتنې د هغې نه لري غواړي چې هغه ترلاسه کړي.
په ورته وخت کې د امنیتي چارو پوه اسحاق قطمر وایي پاکستان تل هڅه کړې چې د ترهګرو ډلو په روزلو د افغانستان او سیمې امنیت وګواښي، خو اوس د خپل هیواد دننه د نامنې تورونه پر افغانانو پوري کوي.
دا ټولې ترهګرې ډلې په پاکستان کې پیدا شوي دي، هلته روزل شوي دي، تجهیز شوي دي او دا بیا د سیمې هیوادونو ته همسایهګانو ته استول شوي دي. نو زه داسې فکر نه کوم که پاکستان کې چې دي دوی خو بیچاره مهاجر دي، دوی دغه توانمندي هم نه لري چې هلته نورو ترهګرو ډلو سره یو ځای شي. زه فکر کوم دا یو تهمت دی په افغانانو باندې او دا واقعیت نه لري.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو حملې زیاتې شوې دي. هغه وسلواله ډله چې د پاکستان د ادعا پر بنسټ په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې د پاکستان نامنی د دې هیواد کورنۍ مسله ده، باید په کور دننه حل شي.
یو شمیر طالب چارواکي وایي دوی غواړي دینی مدرسو ته وده ورکړي. د طالبان حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي کابل کې د ریاض العلوم مدرسې څخه د یو شمیر زده کوونکو فراغت غونډې ته دا خبره کړې، خو هغه نجونې چې طالبانو ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګ څخه منع کړي دي وایي دیني زده کړې پر خپل ځای مهمې دي، خو د نجونو عصري زده کړې هم یوه جدي اړتیا ده او طالبان باید اجازه ورکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په دیني مدرسو کې د نجونو د زده کړو په اړه اندېښنې او نیوکې شته، یو شمیر طالب چارواکي وایي دوی غواړي دیني مدرسو ته وده ورکړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي تېره ورځ کابل کې د ریاض العلوم په نوم د یوې دیني مدرسې څخه د زده کوونکو فراغت غونډه کې ویلي اسلامي امارت غواړي پر دیني مدرسو ډېر لګښت وکړي.
امارت اسلامي چې کوم امکانات لري د مدرسو د تقوی، د مدرسو د پرمختګ او د ټولنې د سمون لپاره ټول پر کار اچوي او مصرفوي.
دا څرګندونه داسې مهال دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی روزا اوتنبایوا د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې او بیا په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې نجونې په دینی مدرسو کې زده کړې کولی شي. هغې دا هم ویلي وه چې تر اوسه څرګنده نه ده چې په یادو ښوونځیو کې د معصورو مضامینو د تدریس لپاره معیاري نصاب شته که نه. تر هغې وروسته بیا تېره ورځ د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤولې هیدر بار ویلي وه چې د افغان نجونو لپاره مدرسې په هیڅ ډول د ښوونځیو پر ځای د منلو نه دي. د دې څرګندونو مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت ویان منصور احمد اسوشیتد پرس اژانس ته ویلي وه چې په مدرسو کې د نجونو لپاره د عمر محدودیت نشته او د هر عمر نجونې په مدرسو کې زده کړې کولی شي. خو د دې تر څنګ یو شمېر طالب چارواکو له دې ډلې د دوی د حکومت د ملي دفاع او بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیرانو ملا محمد یعقوب مجاهد او امیر خان متقی پرون په دوو جلا جلا غونډو کې د دینی او عصري زده کړو دواړو په اهمیت ټینګار کړی دی. هم مهاله هغه نجونې چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګ راګرځول شوي دي هم وایي دیني زده کړې په خپل ځای مهمې دي، خو د نجونو لپاره عصري زده کړې کول هم یوه جدي اړتیا ده. زلفا چې د دایکونی ولایت اوسیدونکي او د یولسم ټولګي زده کوونکي د ازادي راډیو ته وویل
در کنار که زنان تعلیمات
کله چې نجونې دیني زده کړې کوي ورسره باید 100% عصري زده کړې هم ولري، ځکه چې عصري زده کړې مهمې دي. نورو هیوادونو کې ښځې ډاکټرې، انجینرې، اقتصادي کارپوهانې دي، خو افغانستان کې حتی نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نه شي تللی.
دغه شب سویتا چې کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي د شپږم سمستر محصله ده او له تېر یو کال راهیسې له پوهنتون راګرځول شوی وایي
تنها برای یک جامعه
د یوې ټولنې او حتی اسلامي ټولنې لپاره هم یوازې دا بسنه نه کوي چې یوه میرمن دې فقط اسلامي زده کړې ولري، بلکې د دې تر څنګ باید له هغو علومو او فنونو څخه برخمن وي چې په اوسنی عصر کې ترې ګټه اخیستل کېږي.
د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ له پیل سره هم مهاله نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او دغه شان له یو کال څخه ډېره موده وشوه چې پوهنتونونو ته له تګ راګرځول شوي دي، سره له دې چې نړیوالو سازمانونو لخوا په بیا بیا ځل له طالبانو دغو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت لخوا لا هم په نجونو د زده کړو محدودیت دوام لري.
اسرائیل د حماس له ډلې سره پرون شنبه هم جګړې ته په دې هیله دوام ورکړ چې د غزې پر ټول شمال د ولکې ټینګولو هدف ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې په غزه کې هیڅ ځای خوندي نه دی او د اسرائیلو روانو پوځي عملیاتو د بشري مرستو د ویش په وړاندې خنډونه جوړ کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل او افراطي ډلې حماس ترمنځ د جګړې په دوام پرون شنبه د شمالي ښار جبلیا پر فضا تور لګي پورته کېدل. دا هغه ځای دی چې د بې ځایه شوو تر ټولو لوی کمپ پکې پروت دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دې سیمې اوسیدونکو پر دغه ځای د دوامداره بمباریو او د اسرائیل د ټانکونو د حملو کیسې کړې دي. په راپور کې راغلي چې په غزه کې د روانې جګړې له کبله 2,300,000 کسان بې ځایه شوي.
اتوجهنا من خان یونس عرفه اجينا على مدرسه الدوحه قالوا كم نفر انتم قلنا
له غزه د خان یونس سیمې یو بې ځایه شوی کس او دیرس کلان بایران الخاطب دی. هغه وایي چې ټول شتمنی هغه موټر دی چې د تر لزوی ورته پاتې دی. د دې په وینا د تر زوی د اسرائیل په حمله کې وژل شوی دی. الخاطب وایي دوی ته د بې ځایه شوو په کم کې ځای نه دی ورکړل شوی او پریکړه وکړه چې شپه او ورځ په موټر کې تیر کړي.
دا موټر می ژوند دی. د وی ټو ټین زکی پرتل د دې موټر درلودل بهتر دی، زکه چې موټر خوندي دی. زه په کې بدیجم کله چې راڅخه وغوښتل سي لسمی ووځم موټر چلانوم او بل ځای ته بیایم.
روانې جګړې د خلکو د بې ځایه کېدو تر څنګ خلکو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې د اسرائیل د بمباریو له کبله تر اوسه څه باندې 20,250 کسان وژل شوي دي. د حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حمله سره 1,200 کسان وژل او 240 نور کسان یې یرغمل کړل، خو بې پرې سرچینو د غشمیرې تایید یې رد کړې نه دي. تر دې پیښې وروسته اسرائیل پر غزې خپلې حملې پیل کړې او ویلي دي چې هدف یې د حماس افراطي ډلې ختمول دي. د اسرائیل پوځ د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې ځواکونو یې تقریبا د غزې د شمال عملیاتي کنټرول په لاس کې اخیستی او د غزې تړانګې پر نورو برخو د عملیاتو په پراخولو سره د جنوب پر لوري تمرکز ته ځان چمتو کوي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم څو نور راپورونه د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي د اقتصادي ستونزو له امله له دوکانونو څخه د نویو جامو د پیرلو توان نه لري. دوی وایي کله چې هوا سړه شي د ژمي ګرمې جامې د لیلامۍ له مارکیټونو څخه اخلي، خو ځینو نور بیا وایي چې د لیلامۍ له بازارونو څخه هم د ګرمو جامو د پیرلو وس نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
د ژمی موسم پر رسیدلو سره په افغانستان کې د بېوزله کورنیو اندېښنې نورې هم ډېرې شوې دي. دوی وایي چې د بېلابېلو لاملونو له امله سږ کال د ځان او خپلو ماشومانو لپاره د ژمي ګرمې جامې نسي اخیستلای. د کابل ښار اوسېدونکې د څلورو ماشومانو مور فرزانه وایي چې میړه یې ناروغ دی او ماشومان یې په ژمي کې د اغوستلو لپاره ګرمې جامې نه لري. هغې ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې خپلو ماشومانو ته په لیلامیو کې هم جامې واخلي.
مخکې به مو څه توان و، کاروبار به صحیح و، یعنی که نوي ته مسه نه رسېده لیلامي مې اخیستل. اوس داسې زیاته زما بچیان د پښو بوټونه نه لري، جراب یې نه لري، 300 روپۍ قیمت ده، زه اوس توان نه لرم. نو زه به لیلامي له چې شي نه واخلم، یا به زه نوي کالي خپل اولادو ته له کومه واخلم.
د ننګرهار ولایت اوسېدونکی عبدالله وایي چې دا مهال وزګاره دی او د ژمي په رارسېدو سره یې اقتصادي ستونزې نورې هم ډېرې شوې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د لیلامي جامو اخیستل هم ورته ګران دي.
پیلن کارون نه نشته دی، خپلم د بیروزګار یم او په دغه حالاتو کې د اوړو روپۍ ګټل هم ډېر مشکل دی. نو کالیا غستل خو بیا پرېده، نو وضعیتونه ډېر خراب دی. نو اوس پل حال همدغه جمعه را روان دی، لیلاموس خرڅېږي، مونږ پل حال لا نه دی اغستی ځکه وضعیت ډېر سخت دی، خراب دی. او یوازې زمونږ نه دلته په سیمه کې ټول خلک همدغه سرګردانه دي.
د هرات ولایت اوسېدونکي بهار وایي چې په دغه ولایت کې د سږ کال شویو زلزلو د دغه ولایت د ډېرو خلکو اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. هغې له موږ سره په خبرو کې زیاته کړه چې ډېری خلک د جامو د اخیستلو لپاره لیلامیو بازارونو ته ځي ځکه دوی نشي کولای له دوکانونو څخه قیمتي جامې واخلي.
شرایط اقتصادي هرات هم چندان خوب نیه و جون
د هرات د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر ښه نه دی. له زلزلو وروسته خلک لا بې وسه شول. د هرات ښار په یوه واټ کې د لیلامي او جامو بازار شته چې ډېر بیروبار دی پکې، ځکه د لیلامي جامو کارول ډېر دي. موږ یې هم کله ناکله کاروو ځکه چې په مغازو کې د ګرمو ژمنیو جامو بیه ډېره لوړه ده.
د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د لیلامیو دوکانونه شته چې ډېری یې د سینمای پامیر او د افغانانو په سیمه کې دي چې خلک هر ورځ له دغو مارکیټونو څخه د اړتیا وړ جامې اخلي. خو د ژمي پر رسېدو سره خلک ورته نور هم راټولیږي او په سوړ ژمي کې د دوی بازار ښه تود وي. خو یو شمېر لیلامي پلورونکي شکایت کوي چې که څه هم د جامو د لیلام لپاره ډېر خلک راځي، خو د دوی د پلور بازار د تېرو کلونو په پرتله ښه نه دی. یو له دوی عزیز الله ازادي راډیو ته وویل
په تیرو کلونو کې خلکو په ډیره ښه بیه جامې اخیستې چې موږ به ورته په 200 او 300 افغانۍ ویل هم اخیستلی شولي. اوس خلک نشي کولی چې په 10 او 30 افغانۍ وي هم نه شي اخیستلی. موږ هم خشره مالونه راوړو چې خلک یې د اخیستو وس ولري.
ډېری لیلامي جامې افغانستان ته له بېلابېلو هېوادونو او په ځانګړي ډول له پاکستان څخه واردېږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس د ژمي موسم پیل شوی او خلک وایي چې په اکثرو سیمو کې هوا ډېره سړه شوې ده او ګرمو جامو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د کورنیو اقتصاد ډېر کمزوری شوی، بیکاري ډېره شوې او ډېرو خلکو د پیرلو توان له لاسه ورکړی. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویاند تل ادعا کړې چې په افغانستان کې بشري وضعیت دومره کړکېچن نه دی لکه څنګه چې د دې سازمانونو په راپورونو کې منعکس کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا مخکې ویلي و چې په 2023 کال کې به 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوس دا ویره موجوده ده چې له پاکستان او ایران څخه د زرګونو کډوالو په شړلو سره به دا شمېره نوره هم زیاته شي.
د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د سورانو په سیمه کې یو 50 کلنه دښمنی په دوستۍ بدله شوه. دغه دښمنی د ځمکې پر سر پیل شوې وه چې پکې څلور کسان وژل شوي وو او دواړو خواو ته زیات مالي زیانونه اوښتي وو. یاده دښمنی د قومي مشرانو د جرګې په وسیله پای ته رسول شوې. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ اړوند د سورانو سیمه کې هغه 50 کلنه دښمنی پای ته ورسېده چې د سید کریم او عبدالهادي د کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر پیل شوې وه او پکې څلور کسان وژل شوي وو. تر اوسه دواړه خواوې په دې هڅه کې وي چې له یو بل بدل واخلي، خو د دیني عالمانو او قومي مشرانو په وسیله یې ټوپکې له اوږو کوزې کړې شوې او یو بل ته ورغاړي وتل. پخلا شوې کورنۍ هم د جرګې پر پرېکړو خوښي دي. سید کریم او عبدالهادی
د دې لانجې په حل خوشاله، د دې لانجه دا مشکل حل کا او قومونو حل کا او امارت اسلامي حل کا او ټول سپینګیری په حاضر وو او دې خبر نه دی ولسون نه موږ مننه کوو.
دا چې هر څه شي دا غینه ته تیرې راتلونکي ژوند زخه خسته خوشاله توکاره غواړم چې دې ټول شګل ته دا یو عبرت نه خای ته ډیر خوشاله سل په سل خوشاله.
د کوچنۍ او سترو شخړو په هواري او د دښمنیو په دوستۍ بدلولو کې د دینی عالمانو، قومي مشرانو او حکومت د رول او ارزښت په اړه د جرګې غړي حاجی محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل:
د قومونو رول چې دی دا ډیر مبرم دی، واضح دی چې چیرته قومونه رافانسي دي او دغه مسایلو کې دلچسپي وانخلي اسلامي امارت یوازې ځان نشي کولی دا مسایل حل کړي، ځکه چې هغه خپل مسؤلیتونه هم لري. د قوم خپل مسؤلیت دی، د اسلامي امارت خپل مسؤلیت دی.
په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت او قومي جرګو خپلې هڅې چټکې کړي څو په هیواد کې د قومونو، کلیو او کورنیو ترمنځ شته دښمنۍ او کرکې له منځه یوسي. چې په دې لړ کې د کونړ په چپه دره او شیګل کې د لسګونو کالو پخوانۍ دښمنۍ په سوله بدلې شوې. د کونړ گاوند نورستان کې د قومونو او قبایلو چارو ریاست مسؤلینو دعوه کړې چې په نږدې 2.5 کالو کې یې له 800 زیاتې کوچنۍ او غټې دښمنۍ پای ته رسولې دي.
اوس هم ستاسې له پیغامونو
تاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکونکو سره بلخ ولایت سمې اړیکه نیولې ده. دغه مرستې چې راځي دا د ډبلیو پی ای یا چې د هر سازمان څخه وي، دا مرستې په داسې طریق باندې دلته ویشل کیږي چې دوی وکیردار ته جنگ ووي، وایي تاسې خپل دغه مساکین خلک ونیسئ، موږ به بیا تاسو ته درسو سروې به وکړو. ملا صاحب چې دی خو هغه چا درولی دی چې هغه زمیندار سړی دی، دلته ملک او ملکیت لري، نو مسکین خو ملا نه دی درولی. نو ملا نسی کولای چې مسکین ونیسي، ولې چې دغه د امامت باسي بالکل بیا نه کیږي، بیا نه امام کوي. او پاته سو دغه چې دی کیردار صاحب، چې دی کیردار صاحب دغه زمين والا کیردار کړی دی، کیردار نسی کولای چې مسکین ونیسي، بالکل کیردار مسکینان نه نیسي. مسکین ته وای وای بل وار بیا ګورو، نو بل وار خو نه راځي، په کال کې دا یو وار مست راځي. نو دغه چې کار د مسکینانو سره روان دی، نو باید دغه زموږ ژختري او زاپري ورسیږي.
سلامونه دی ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. پاکستان هیواد چې کومه پریکړه کړې چې افغان کډوال افغانستان ته راړوي، نو ټول ته معلومه ده چې افغانستان د یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په خپل په داخله افغانستان کې خلک ټول بیکاره دي او د بیکارۍ له وجې زوريږي. خو پاکستان هیواد غواړي چې د افغانستان ټول هغه مهاجر افغانان چې د شاوخوا 40 کال راهیسې تجوند کوي، دا په ډېر ظالمانه ډول افغانستان ته ستانه کړي. نو په دې سره به د افغانستان اقتصاد نور هم خراب شي او افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د دې جوګه نه دی چې دوی په دومره شمیر افغانان ومني، ځکه په داخل د افغانستان کې ټول خلک د بیکارۍ له وجې زوريږي او افغانان په خپله دا اوس ایران او پاکستان ته روان دي او نورو هیوادو ته په کاچاکي لارو ځي تر څو هلته په کار او روزګار پسې ولاړ شي. خو پاکستان په ډېرې بې شرمۍ سره هغه افغانان چې متاسفانه د مجبورۍ له وجې او د سختو اقتصادي ستونزو له وجې پاکستان ته تللي دي، دوی بیرته غواړي چې افغانستان ته راوړي. نو له خپلو ټولو افغانانو څخه مې غوښتنه دغه ده چې د خپل وسني حکومت لاسنیوی دي وکړي تر څو هغه افغانان چې پاکستان هیواد د ژمي په دې ساړه موسم کې بیرته افغانستان سرړی د دوه لاسنیوي وکي او دغه افغانانو ته حجل مرستي برابرې کړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
نو ریدن کو ازادی رادیو ته غواګی اساس موږ پرونی وستلی رښت ساته اوري دلې شي د رادیو ترڅنګ موږ پر وی پړنه هم موږ پرونی تعقیبولای شي زموږ پته د ازادی رادیو ټکی کم مخکې لدی چې لاړ شو د لوبو ل میدان خبرونه وورو یو ځل بیا د خبرونو لنډیز ور پسې به د لوبو ل میدان خبرونه وي ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ایران د خراسانی رضوی ولایت مرکز مشهد په ګرځنده بازارونو کې د افغانانو فعالیتونه منع شوي. د شفق نخ افغانستان خبری اژانس په محلي رسنیو کې د خپرو شویو تصویرونو په حواله راپور ورکړی چې دغه ډول خبرتیاوې د مشهد د جمعه بازار پر دروازې نښلول شوي. د مشهد د ښاروالۍ ورځپاڼې شهرارا پرون شنبه خبر ورکړ چې د دغه ښار چارواکو په ګرځنده بازارونو کې د افغانانو په ګډون د بهرنیو وګړو فعالیت په هر عنوان چوي منع کړی. د خراسانی رضوی ولایت چارواکو یوازې په مشهد ښار کې د هغو افغانانو شمیر نږدې 1500 ښوولی چې هلته د استوګنی اسناد لري. تر دې مخکې د ایران په ځینو نورو ښارونو کې هم پر افغان وګړو ځینې محدودیتونه لګول شوي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو وار بیا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د نور تعلیم پر دوام ټینګار وکړ. د ښاغلي کرزی پر ایکس پاڼه پرون شنبه لیکل شوی چې هغه د بیلابیلو ولایتونو له ځینو دیني عالمانو او متنفذینو سره په کتنو کې هیله ښولې چې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نورو زده کړو زمینه برابره شي چې د هغه په وینا افغانستان پرمختګ وکړي. ښاغلي کرزی تر دې مخکې هم د نجونو د تعلیم او تحصیل پر حق ټینګار کړی. د 2021 کال د اګست میاشتې پر 15 پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع شوي. د طالبانو حکومت کال مخکې په پوهنتونونو کې هم د نجونو او ښځو تحصیل منع اعلان کړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا دوشنبه د متحده عربي اماراتو په وړاندې خپله لومړۍ 500-ورځه تمریناتي لوبه کوي. د شارجې د کرکټ په نړیوال میدان کې دغه لوبه د کابل پر وخت د سهار 10:30 پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دواړه لوبډلې په خپلو کې 15 لوبې کوي چې دوی یې تمریناتي دي.
کرکټ ملي لوبډله د دسمبر 15 تر جنوري 2 نیټې یو ورځنۍ تمریناتي او درې نړیوالې شلوریزه سیالۍ ترسره کړي. البته د یو ورځنۍ لوبو لپاره د لوبډلې نوملړ د اشمت شهیدی په لوبډل مشرۍ اعلان شو چې د با تجربه لوبغاړو ترڅنګ پکې ځوان لوبغاړو ته هم فرصت ورکړل شوی دی.
د افغانستان او متحده عربي اماراتو د لوبډلو ترمنځ په دویمه 500-ورځه تمریناتي لوبه د رواني چهارشنبه په ورځ وي. دواړه لوبډلې به درې شل ورځې نړیوالې لوبې هم وکړي چې لومړۍ لوبه به د جمعې په ورځ وي. د ایران د سپاهي پاسداران یو قومندان وایي که د امریکا متحده ایالاتونه او متحدانې په غزه کې د ده په ټکو خپلو جنایتونو ته دوام ورکړي دا کار د مدیترانې سمندرګي کې د لارو د تړل کېدو سبب کېدای شي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د ایران رسنیو پرون شنبه د سپاهي پاسداران د مرستیال همغږي کوونکي محمد رضا نقدي په وینا دا راپور ورکړی خو هغه وضاحت نه دی ورکړی چې دا کار به څنګه کېږي. ایران د حماس ټلې ملاتړ کوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو ترهګریز سازمان ګڼل کېږي. او د روسیې کمونیست ګوند پرون شنبه 50-کلن نیکولای خریتنوف د روسیې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ولادیمیر پوتین د رقیب په توګه معرفي کړ. په پام کې ده په روسیې کې دغه ټاکنې په روانه مارچ میاشت کې وشي چې ولسمشر پوتین هم ورته کاندید دی. خریتنوف د 2004 میلادي کال په ټاکنو کې هم د پوتین په وړاندې سیالي کړې وه او 10.5% رایې ګټلې وې. د پوتین رایې 1.3% وې. د روسیې د ټاکنو مرکزي کمیسیون پرون شنبه اکاترینا دونیتسوا پر روانو ټاکنو کې له سیالۍ منع کړه. هغه په اوکراین کې د سولې غوښتونکي وه. دغه کمیسیون د هغه څه په اړه خبرې کړې چې د دونیتسوا د کاندیداتورۍ په درخواست کې تېروتنې ګڼل شوي. د ازادي اروپا د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې تمه کیږي چې پوتین به په راحتۍ دغه ټاکنې وګټي ځکه مسکو له کلونو راهیسې په ټاکنو او سیاسي صحنو کې د سیاسي مخالفانو د ګډون مخه نیولې او دوی څنډې ته کړي. ترنو اوریدونکو اوس مو رابولم چې د لوبو له میدانه خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سرا دا سپورت لڈگرا شور واوری او زور تجربه کری.
ورزش دا سلامتی او ایتیاد ترمنز دیوال.
د ازادي راډیو د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت مې ومنئ. د لوبو له میدانه په اونیز خبرونه کې به واورئ چې راتلونکې اونۍ افغانستان له عربي متحده اماراتو سره سیالي کوي. د نړیوال جام لپاره د افغانستان 19 کلنو ځوانانو تمرینات پیل کړي خو لای لوبډله نه ده اعلان شوی. د آی پی ایل بولی تر سره شوه. درې نور افغان لوبغاړي هم واخیستل شول. په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د ښو سیالیو له امله په افغانستان کې د نویو ځوانانو هیلې ډېرې شوې دي. د نوین الحق تازه پریکړه ولې د اماراتو په نړیوال لیګ کې له بندي سره مخ شوی؟
خبر دا شاید اچھے ساؤتھ افریقہ او ایل ٹی ٹوینٹی سره کلیش کیے دا ایل ٹی ٹوینٹی والا زن پر خود لما جیز ساؤتھ افریقہ حکم وغیرہ تو ویلے وینا تو بدل تپاتے کے گی دا لیگ بکے او مونگے نی ریلیس کا وہ مورتے لے مالے مال تدوا کالا کانٹریکٹ کڑے دا ساؤتھ افریقہ کی
پارٹیس کرکٹ کی دا پینز ساو ویکٹو نو ہے مزل نتن لائن ہم دے مقام تا ورسید او بنگلہ دیش پلومڑی زل دے نولس کلن زوانانو آسیا جام ہو گاٹر پخ پراؤنے کی نور مطالب ہمشتہ را سرا ملتیا وکڑے پہلے دا افغانستان و اماراتو لا راتلون کی سیریز یا لوبلڑے چخا کو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د روانې دسمبر میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به له عربي متحده اماراتو سره سیالۍ ترسره کړي. په دې لوبلړۍ کې دوه غیر رسمي ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ شاملې دي. دا سیالۍ به د دسمبر په 25مه نیټه پیل شي او د نوي زیږدیز کال تر 2مې نیټې پورې به دوام وکړي. افغان لوبډله به د دسمبر په 25مه او 26مه نیټه لومړی له اماراتو سره دوه تمریناتي ورځنۍ سیالۍ ولوبوي او بیا به د دسمبر په 29مه یو دېرشمه او د 2024 زیږدیز کال د جنوري په 2مه نیټه درې شل ورځې سیالۍ ولوبوي. کرکټ بورډ وایي دغه سیالۍ د هغه هوکړه لیک له مخې ترسره کیږي چې تیر کال د افغانستان کرکټ بورډ او عربي متحده اماراتو ادارې ترمنځ لاسلیک شوی و. د ویل ده چې لا د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د دې سیالیو لپاره لوبډلې نه دي اعلان کړي خو ویل کیږي چې یادې سیالیو ته افغان لوبډله په ننګرهار کې په تمریناتي کمپ بوخته ده. د نولس کلنو ځوانانو د نړیوال جام سیالیو لپاره افغان لوبډلې هم خپل تمریناتي کمپ په عربي متحده اماراتو کې پیل کړی دی. د یادو سیالیو لپاره لا افغان کرکټ بورډ لوبډله نه ده اعلان کړې. روانه میاشت په اماراتو کې افغانستان د نولس کلنو ځوانانو په آسیا جام سیالیو کې هم ګډون وکړ خو سختې ماتې وخوړې او په ګروپي پړاو کې له سیالیو بهر شول. ویل کیږي چې د نړیوال جام په لوبډله کې به ځینې مهم بدلونونه هم رامنځته شي خو لا یې دقیق معلومات نه دي خپاره شوي. بل لور ته د کرکټ نړیوالې شورا تازه د نولس کلنو ځوانانو د نړیوال جام نیټې او مهالویش هم اعلان کړی دی. افغانستان به په دې نړیوال جام کې په ډی ګروپ کې سیالۍ کوي. سیالۍ د سریلانکا پر ځای په سویلي افریقا کې ترسره کیږي. امید ظهیر ملي تفصیل وایي.
د نولس کلنو ځوانانو د نړیوال جام نیټې په ډاګه شوې. د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی اعلان وکړ چې نولس کلنو ځوانانو راتلونکي نړیوال جام به د راتلونکي زیږدیز کال په لومړۍ میاشت کې په سویلي افریقا کې پیل شي. یادې سیالۍ باید په سریلانکا کې شوې وای. خو وروسته له هغې چې د یاد هیواد د کرکټ بورډ غړیتوب د نړیوالې شورا له لورې وځنډول شو نو د دې سیالیو د کوربتو حق یې هم ترې واخیست. د ځل د افغانستان په ګډون په دې نړیوال جام کې شپاړس لوبډلې په څلورو ګروپونو کې سره سیالي کوي. افغانستان به په ډی ګروپ کې له پاکستان، نیوزیلند او نیپال سره سیالي وکړي. تر رسمي سیالۍ وړاندې هرې لوبډلې ته دوه تمریناتي سیالۍ هم برابرې شوې دي. افغانستان به له سویلي افریقا او انګلستان سره د جنوري میاشتې په 14مه او 16مه نیټه لوبې وکړي. د آی سی سی په راپور کې ویل شوي چې رسمي سیالۍ به د جنوري میاشتې په 19مه نیټه د آیرلینډ او امریکا متحده ایالاتو په لوبې سره پیل شي. افغانستان به خپله لومړۍ رسمي سیالي د جنوري په 16مه له پاکستان، په 23مه له نیوزیلند او په 26مه له نیپال سره وکړي. د دې نړیوال جام په ترڅ کې به ټول ټال څلوېښت سیالۍ وشي او پایلو به د فبروري میاشتې په 11مه نیټه وي. په داسې حال کې ده چې د افغانستان 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډله اوسمهال په آسیایي جام کې لوبېږي. افغان لوبډلې هند او پاکستان ته لوبې بایللې او له نیپال څخه یې ګټلې ده. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلو یو ځل په 2018 او بل ځل په 2021 کال کې د نړیوال جام نیمه پایلو ته لاره پیدا کړې وه خو لا یې دا جام نه دی ګټلی.
اوس د نولس کلنو ځوانانو له نړیوال جام ورزو د هندستان غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو ته د روان ډسمبر میاشتې په نولسمه نیټه په عربي متحده اماراتو کې د آی پی ایل د ولسم پړاو سیالیو لپاره چې په راتلونکي زیږدیز کال کې به ترسره شي د لوبغاړو د اخیستلو بولی ترسره شوه. په دې بولی کې په لوړه بیه د لوبغاړو د اخیستلو ریکارډونه هم جوړ شول او پر پنځو پخوانیو لوبغاړو سربیره درې نور افغان لوبغاړي هم واخیستل شول. له صالح محمد صالح به یې پوره تفصیل واورو.
د هندستان غوره لیګ یا آی پی ایل د اولسم پړاو سیالیو لپاره د لوبغاړو د پیرلو مراسم د درویو افغان لوبغاړو د اخیستو په ګډون سره پای ته ورسېدل. دغه بولی د سه شنبې په ورځ په متحده عرب اماراتو کې ترسره شوه. د دې بولی پر مهال درې افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزی، محمد نبی او مجیب الرحمن هم بیلابیلو لوبډلو وپیرل. دا ځل لومړنی افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزی و چې په خپل اصلي قیمت 500 لکه هندي کلدارو د ګجرات ټایټنز لوبډلې واخیست. محمد نبی او مجیب الرحمن بیا د بولی په بیازلی پړاو کې واخیستل شول. نبی په 1.5 کروڑ ممبئی انډینز، مجیب الرحمن بیا په 2 کروڑ هندی کلدارو کلکتا نایت رایډرز لوبډلې وپیره. عظمت الله عمرزی په دې تړه ویلي:
عظمت الله عمرزی یم، ډیر خوشاله یم چې په آی پی ایل کې د ګجرات ټایټنز لوبډلې غړی یم. زه په بې صبرۍ سره په یاد لوبډله کې د لوبېدو انتظار کوم. مننه کوم چې زموږ د ټایټنز د کورنۍ غړی کړم.
لدی درو افغان لوبغاړو سره د آی پی ایل پراتونکو پړاو سیالیو کې به اته افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو ته سیالي تر سره کړي. دا ځل په بولی کې په لوړه بیا د یو لوبغاړي د اخیستلو ریکارډ هم جوړ شو. د استرالیا چټک توپ اچونکی میچل سټارک د کلکتا نایت رایډرز لوبډلې په 24 کروڑ او 15 لک هندي کلدار واخیست. دغه راز د استرالیا لوبډل مشر پات کیمنز بیا د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې په 16 کروڑ او 500 لک هندي کلدار پیرلې دي. تر دې وړاندې د آی پی ایل په تاریخ کې په لوړه بیا پلورل سوی لوبغاړی د انګلستان سام کارن و چې په څه باندې 18 کروڑ پنجاب کینګز لوبډلې تیر کال اخیستی وو. د هندستان غوره لیگ پر راتلونکي پړاو سیالیو کې د ګجرات ټایټنز په لوبډله کې درې افغان لوبغاړي راشد خان، نور احمد او عظمت الله عمرزی لوبه کوي. د کلکتا نایت رایډرز لپاره رحمان الله ګربز او مجیب الرحمن اخیستل سوي دي. نوین الحق د لکنو سوپر جاینټس لوبډلې له ځان سره ساتلی دی. فضل حق فاروقي هم د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې ساتلی دی او محمد نبی عیساخیل د لومړي ځل لپاره د ممبئی له لوبډلې سره یو ځای سوی دی. بایتو ویل سی چې د آی پی ایل سیالۍ به د 2024 نه د کال د مارچ پر 22 نیټه پایل سی او د می میاشتې تر پایه به دوام وکړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
نوین الحق یو وار بیا د رسنیو سرټکه. هغه تازه د اماراتو د نړیوال یا انټرنیشنل لیګ په سیالیو کې له 2 کلن بندیز سره مخ شوی دی. د شارجه واریرز لوبډلې رسنیو ته ویلي دي چې نوین الحق ورسره په کړي قرارداد ژمن نه دی پاتې شوی، نو ځکه یې پرې دا بندیز لګولی دی. خو نوین الحق بیا ازادي راډیو ته ویلي دي چې د اماراتو د نړیوال لیګ پر ځای د سویلي افریقا لیګ غوره کړی دی. تفصیل بیا هم امید ظاهر مل وړاندې کوي.
ورسله هغه چې د عربي متحده اماراتو په نړیوال انټرنیشنل لیګ کې د نوین الحق د بندیز خبرونه خبره شول، نوموړي ازادي راډیو ته وویل په خپل یوه غوښتل په یاد لیک کې ولوبي. نوین الحق زیاته کړه د اماراتو په نړیوال لیګ او د سویلي افریقا سوداګریز لیګ هم مهاله کیږي، نو له دې عملی د اماراتو په لیګ کې لوبېدو انکار وکړ.
خبره دا شاید چې ساؤت افریقا او آی ایل ٹی ٹوینٹی سره کلیش کېده. آی ایل ٹی ٹوینٹی والا زنه پرې خود لمه چې زه ساؤت افریقا حکم وغیرہ ته ویلې وینا ته بدل تپاتې کېږي دا لیگ بکې او مونږ نه ریلیز کوو. ما ورته ویلې مالې مال ته 2 کاله کانٹریکټ کړی ده ساؤت افریقا کې، نو هغه زمونږ د آی پی ایل ټیم هم دا دلته نه پاتې کېږم. نو دوی ویلې وای مونږ دې بیا 2 کاله بین کوو. نو ما ورته ویلې مال 2 کاله مې بین کوي که درې زاسې نم سمه.
د نوین الحق د بندیز په تړاو د کرکټ لوبي مخکښ ویب سایټ کرک ان فولی کړي چې د عربي متحده اماراتو په نړیوال لیګ کې نوین الحق له اصولو د سرغړونې پر بنسټ له شل میاشتنی بندیز سره مخ شوی دی. د یاد ویب سایټ په راپور کې لیکل شوی نوین الحق تیر کال په یاد لیګ کې له شارجه واریرز لوبډلې سره لوبېدلی دی او د هوکړه لیک له مخې راتلونکي پړاو کې هم باید له یادې لوبډلې سره ولوبېږي. ټاکل شوی چې د سویلي افریقا شل اوریزګا او د اماراتو انټر انټرنیشنل لیگ هم مهاله دراتونکې 2020 کال په جنوري او فبرवरी میاشتو کې پیل شو. امین الحق د سویلي افریقا په لیگ کې له ډربن سوپر جاینټس لوبډلې سره ولوبي.
په افغانستان کې د کلب کرکټ اتلولي د افغانستان د کورنی کرکټ د کلبونو په کچه د سیالیو اتلولي د سپینغر زون اړوند د فقیر وهاب لوبډلې وګټله. د یادو سیالیو پایلوبه د دسمبر په 14 نیټه د سپینغر زون د فقیر وهاب او د بندامیر زون د کابل زلمو لوبډلو ترمنځ په کندهار کې ترسره شوه چې د دوه وکټو په توپیر فقیر وهاب لوبډلې وګټله. د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې په پایلوبه کې کابل زلمو لوبډلې لومړی توپ وهنه کړې وه او د 160 منډو هدف یې ټاکلی و. فقیر وهاب لوبډلې د اتو لوبغاړو سوځېدو پر سر ورکل شوی هدف پوره کړ. د یاد لوبډلې په توپ اچونه کې عمر امین، اکبر حسین، فهیم قسیم، ولی آغا او لوبډل مشر عبدل اکبر دوه دوه لوبغاړي وسوځول او په توپ وهنه کې بیا ورته بالکجی ناصری 15 منډې وکړې. د فقیر وهاب لوبډلې چټک توپ اچونکې عمر امین د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. په نورو لوبو کې عثمان نوري غوره توپ وهونکی، جمعه سلطانی غوره توپ اچونکی، خیال محمد د لوبې تر ټولو غوره او نوید الله احمد زید د سیالیو ځوان لوبغاړی ونومول شو. کرکټ بورډ وایي سکال د امول زون څخه د دولت آباد خروالی، د مسنک افضلی، د بست اتحاد، د بند امیر کابل زلمی او د سپینغر زون فقیر وهاب لوبډلو ګډون درلود. د یادو سیالیو په تړاو د دواړو لوبډلو د لوبډل مشرانو اکبر موسازی او وسیم اکرم خبرې درته خبرو.
څنګه چې مونږ سٹارټ کی د انټر ریجن تلاتلو نو مونږ سٹارټ نه ماشاءالله ټیم داسې کارېده چې مونږ تر فائنل او انشاءالله تر فائنل ګټون کې به انشاءالله مونږ یې، ځکه چې مونږ د خپل کلب د مخکې نه معلومو، ځکه چې مونږ سره ماشاءالله درې ښه فاست بالران دي، ورسره دوه ښه سپینران دي او ماشاءالله ډېر ښایسته بیټنګ دی نه مونږ لرو. نو په دې مونږ اول نه داسې معلومېده چې انشاءالله مونږ فائنل ته ځو، انشاءالله فائنل به په خپل کوشش او خپل انشاءالله ایکسپیرینس د وجه انشاءالله ګټو.
بس انشاءالله لوبه خو مو خپل لوبډله تر فائنل راورسوله، کوشش به کوو. مونږ سپینغر ته په راوند میچ کې یو میچ به کړی ده او انشاءالله خو فټ سره او فائنل کې به انشاءالله خپل پوره هڅه کوو چې ټرافی ترلاسه کوو.
بالکل، مونږ چې پیل کې کله نیندرا قندار ته رالو نو دا هوا اتمن لږ اغیزه کوي، نو ماشاءالله اوس لکانو سره انشاءالله دونه خاص به کنډیشن هغه ونه کې، ځکه چې مونږ لکان تقریبا لس دولس ورځې تیر کړې دي. انشاءالله لکان به د موسم سره او د هوا سره انشاءالله ریډي. انشاءالله
واقعا ډېر سم زده کړې دي. اصل کې هغه لوبه مونږ په ګټه روانه وه، هغه یو فاست بالر و، یو اور کې مونږ درې وکټې ترلاسه ورکړې. بیا ښه پارټنرشپ بلډ شو د رحیم منګل تر عثمان نوري ترمنځ، بیا مونږ نریم منګل لاړو، فینشران فلاپ شول، د دې هغوی فاست بالرانو خوبي وه، خزی کی بال نه وکړل، نو دغه عیدت تو چغوی مونږ لوبه وګټله. انشاءالله فائنل کې پر پلان سره زو د خیر.
په سٹارټ کې مونږ اتمن هر کپتان یار کوچ یار ټیم په نو ټیمو کې خګه پلیران په ګوته کوي یا خګه ټیم په ګوته کوي، نو سٹارټ نه مونږ هم دا فکر او هم دا سوچو چې بند امیر یوازې نه دي چې ټیم دا چې مونږ سره فیډ کوي شي مثال او خګه ټیم دا په دې پینځه ټیمونو کې په دې پینځه زونو کې، نو مونږ سٹارټ نه ویل چې کې دې چې مونږ دوی فائنل ته وځو. مغه سه هم شو چې مونږ دواړه فائنل ته وته بند امیر او سپینغر.
دا خو سخت دی، لکه چې فقیر وهاب په نیرار کې یو بهترین لوبډله ده او دغه چې مونږ کابل زلمی په کابل کې یو بهترین لوبډله ده، نو انشاءالله پته به لګیږي سبا ته چې څه کیږي.
انشاءالله انشاءالله په خپل ټیم، په خپل بیټسمنانو، په خپل بارانو باورې مې انشاءالله چې بس دا فائنل به انشاءالله مونږ ګړو انشاءالله سپینغر ته.
وروسته لاغي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 500 نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې خي لوبې تر سره کړې او د نړیوالو پام ځان ته راوړو، په افغانستان کې هم په نوي ځانونه کې نوي هیلې را څرګندې کړې دي. په ګڼ شمېر کرکټ اکاډمیو کې نوي ځوانان د کرکټ لوبې د زده کړې په موخه راځي. دوی دا هیله لري چې یو مهال به د افغان لوبغاړو په څیر په نړیوالو میدانونو کې ځلیږي او ښه لوبې به کوي. په دې تړاو به نور جزئیات له صفی الله ستانکزي څخه واورو.
په نړیوال جام کې د ملي ټیم لاسته راوړنو ته په کتو په کابل او نورو سیمو کې لا ګڼو ځوانانو کرکټ ته مخه کړې ده. په شخصي او دولتي اکاډمیو کې ډله ډله ځوانان په دې هیله خواري کوي چې یو وخت د ملي ټیم لپاره چانس پیدا کړي. خلق پدی باور دی چې دمګړی د هیواد کړکېچنو حالاتو ته پکتو یوازې کرکټ دی چې دوی ته خوخي وربخي او نوم ګټي.
په داسې شرایطو کې چنن سبا زموږ هیواد قرار لري او په نړیوال سټیج کې بچ زموږ نمائندګي کوي او زموږ ښه تصویر نړیواله تور کې یوازې کرکټ لوبډله ده. واقعا ډیر زیات د خوشحالۍ او د افتخار او د ویاړ احساس کوي.
کرکټ بورډ شاوخوا 15 اکاډمۍ لري او په دې سربېره یو شمېر پخوانیو لوبغاړو او سوداګرو شخصي اکاډمۍ هم جوړې کړې دي. کرکټ ته د ځوانانو لړۍ لیوالتیا سربېره د افغانستان ناسم اقتصادي شرایط د دې لوبې راتلونکی هم ګواښي. اوس چې د ژمي سوړ موسم رسیدلی او په کابل او ځینو نورو سړو سیمو کې کرکټ سخت دی، یو شمېر هڅه کوي چې د پاکستان اکاډمۍ ته لار پیدا کړي او هلته خپلو تمرینو ته دوام ورکړي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
اوس په نړیوال کرکټ کې د هندستان او سویلي افریقا ترمنځ د ورځنۍ سیالۍ او لوبلړۍ یو د یو پر وړاندې مساوي روانه ده. د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه هند په لوی توپیر ګټلې وه، خو په دویم سیالۍ کې سویلي افریقا په لوی توپیر ماتې ورکړه. د کوربه سویلي افریقا او هندستان ترمنځ د ډسمبر په 10 نیټه د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل شوه چې لومړۍ لوبه د 2 وکټو په توپیر هند ګټلې وه. د لوبې پچا افریقا ګټلې وه، توپ وهنه غوره کړه. یا د لوبډلې د ټول لوبغاړو سوځېدو پر سر په 23 اورونو کې 114 پنډې وکړې. د هند لپاره په توپ اچونه کې ارشدیپ سنگ په لومړي ځل 5 لوبغاړي وسوځول او ویش خان بیا 4 لوبغاړي سوځولي وو. هندي لوبډلې ورکړل شوی هدف په 10 اور کې یوازې د 2 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. یا د لوبډلې ته سای سودرسن په لومړي ځل ولوبید او 55 نه سوځېدلې منډې وکړې. د غراس سریش آیر هم 250 منډې کړې وې. دوی مسیالې چې د دسمبر په 19 نیټه تر سره شوه، سویلي افریقا د 2 وکټو په توپیر وګټله. هند توپهنه کړې وه او د ټولو لوبغاړو سوځېدو پر سر یې 212 منډې هدف ایښې و. کوربه لوبډلې د 2 وکټو په سوځېدو سره په 43 اورو کې پوره کړ. په دې سیالۍ کې افریقي ته ټانډي زورزی 119 منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی شو. دواړه لوبډلې به درېیمه سیالي هم ترسره کوي او تر هغې وروسته به د ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیلوي. د 19 کلنو ځوانانو آسیا جام او د بنګلادیش اتلولي. د 19 کلنو ځوانانو د آسیایي شورا په پیلوبه کې بنګلادیش د 195 منډو په توپیر عربي متحده اماراتو ته ماتې ورکړه. پیلوبه د ډسمبر په 10 نیټه د عربي اماراتو په دوبۍ کې ترسره شوه. بنګلادیش لومړی پاڼۍ لوبولې وه چې د 2 لوبغاړو سوځېدو پر سر یې 202 منډې کړې وې. یادې لوبډلې ته اشق الرحمن شبالي 129 منډې کړې وې. امارات ته ایمن احمد 4 لوبغاړي سوځولي وه. کوربا عربي متحده اماراتو د واتیا منډو تر جوړولو وروسته خپل ټول لوبغاړي په 25 اور کې له لاسه ورکړل. د بنگلاديش لپاره معروف او روحان درې لوبغاړي وسوځول. دا لومړی ځل و چې بنگلاديش د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام پیلو بګټي. د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام سیالۍ د 8 لوبډلو په ګډون د ډسمبر 5 نیټه پیل شوې وې چې په نیمه پیلوبه کې اماراتو پاکستان او بنگلاديش هندوستان ته ماتې ورکړې وې. د ویلو ده چې د یادو سیالیو پر مهال افغانستان، پاکستان او هندوستان ته خپلې سیالۍ بللې وې او یوازې له نیپال یې لوبه ګټلې وه. ټیسټ کرکټ لا هم په نړۍ کې زیات شمیر مینوال لري. په ځانګړي توګه انګلستان، استرالیا، نیوزیلند، سویلي افریقا او هندوستان د ټیسټ کرکټ ګڼ شمیر مینوال او غوره لوبغاړي لري. تازه د پاکستان او استرالیا د لومړي ټیسټ لوبې په ترڅ کې د استرالیا وروتو پچونکي نتن لاین په دې فارمټ کې خپلې 500 وکټې پوره کړې دي. هغه د اتم لوبغاړي په توګه دا کارنامه وکړه. جزئیات له اکرام الله اکرام اورو.
د استرالیا د ټیسټ سیالیو ځنګړي لوبغاړي نتن لاین د پاکستان پر وړاندې په وروستۍ ټیسټ سیالۍ کې 500 وکټې پوره کړې. هغه د یادی ټیسټ سیالۍ پر مهال چې استرالیا د ډیسمبر پر 16 نیټه د 368 منډو په توپیر وګټله، په دواړو پاڼیو کې 15 لوبغاړي وسوسول. د پاکستان د دویمې پاڼۍ پر مهال نتن لاین یوازې یوې وکټې ته اړتیا درلوده چې 500 وکټې پوره کړي. هغه وکړای شول د یادی لوبډلې اووم لوبغاړی فهیم اشرف وسوسوي. استرالیا او پاکستان د ډیسمبر په 16 نیټه د درې ټیسټ سیالیو لوبلړۍ له پرت خار پیل کړه چې لومړنۍ د استرالیا په بری سره پای ته ورسېده. پک دېرش کلن نتن لاین تر دې دمه 123 ټیسټ سیالۍ لوبولې دي. هغه په 360 پاڼیو کې 1,614 منډې ورکړي او 501 لوبغاړي سوځولي. ښاغلي لاین د یوې ټیسټ لوبې په یوه پاڼۍ کې 8 لوبغاړي هم سوځولي او تر دې دمه یې 23 ځله په یوه پاڼۍ کې 15 لوبغاړي سوځولي او د ټیسټ په یوې سیالۍ کې 4 ځله 10 لوبغاړي سوځولي. نتن لاین د خپل ټیسټ کرکټ لوبیز ژوند د 2011 زیږدیز کال د اګست په 1 نیټه د سریلنکا په وړاندې پیل کړ. هغه په خپلې لومړنۍ لوبه کې 2 لوبغاړي سوځولي وو. هغه اتم لوبغاړی شو چې په ټیسټ کرکټ کې 500 وکټې پوره کوي. تر نوموړي وړاندې موتای مورلی درن، شین وارنن، جیمز انډرسن، انیل کوملې، سټورټ براود، گلین میکرا او کوتنی واش دا کارنامه کړې وه. د ویلو ده چې د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې تر ټولو زیاتې وکټې د سریلنکا مورلی درن اخیستې چې پوره 800 دي.
د آی پی ایل په بولۍ کې ناخستل شوی لوبغاړی انګلستانی پل سالټ د ویسټ انډیز پر وړاندې د شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې پرله پسې 2 سلیزې ووهلې. هغه په خپله وروستۍ لوبه کې چې د ډسمبر په 19 نیټه ترسره شوه، د 10.5 او 4 سلیزو پر مټ 119 منډې وکړې. په دې لوبه کې انګلستان د 268 منډو هدف ټاکلی و چې ویسټ انډیز یې په ځواب کې 192 منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې په 16 اوور کې وسوځېدل. د دې لوبلړۍ په درېیمې سیالۍ کې هم پل سالټ سلیزه وهلې وه. هغه په 109 منډو ناسوځېدلی پاتې و او انګلستان په 16 اوور کې د ویسټ انډیز د 223 منډو هدف پوره کړ. د شل اوریزو سیالیو د دې لوبلړۍ چې 15 لوبې پکې شاملې دي، 2 ویسټ انډیز او 2 انګلستان ګټلې دي. دواړه لوبډلې به یو بل سیالي هم ترسره کړي.
ورزش مو لا ایتیاط لري ساتي.
د کرکټ په لوبغاړو کې پاتې کیږو. افغان کرکټ بورډ غواړي چې د روان کال په وروستیو ورځو کې د زونونو په کچه د 14 کلنو ځوانانو ترمنځ هم سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې اړوند د 2023 میلادي کال د زونونو په کچه د 14 کلنو کم عمره لوبغاړو ترمنځ دغه سیالۍ به د ډسمبر په 21 نیټه پیل شي. یعنی سیالۍ د خوست ولایت په 2 لوبغاړو کې ترسره کیږي. کرکټ بورډ وایي په دې سیالیو کې له بند امیر زون 2 او له مسینک سپین غر بوست او امو زونونو یوه لوبډله ګډون لري. هر لوبډله به په لومړي پړاو کې 15 سیالۍ ترسره کړي چې له منځه به یې 2 مخکښې لوبډله د یادو سیالیو پیلوبې ته لار ومومي. د کرکټ بورډ په خبره چې دغه لوبې به د یو ورځنیو سیالیو بڼه ولري چې پکې د اړوندو زونونو هغه 14 کلن کم عمره ځوانان لوبغاړي چې له دې وړاندې په ولایتي سیالیو کې ښې لوبې کړې وي ولوبېږي. د یادو سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان شوي دي او په هره لوبډله کې 15 لوبغاړي ځای پر ځای شوي. د ویلده چې دا سیالۍ به د ډسمبر میاشتې تر 29 نیټې پورې وغځېږي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
اوس د فوټسال ډګرونو. د فوټسال آسیایي شورا په یو تازه اعلان کې ویلي دي چې د راتلونکي زیږدیز کال په ترڅ کې به د آسیا ملتونو جام سیالۍ ترسره کړي. په دې سیالیو کې ټول 14 آسیایي لوبډلې ګډون لري او په 4 بیلابیلو ګروپونو کې به یو د بل پر وړاندې ولوبېږي. افغانستان هم د فوټسال د آسیا د ملتونو جام په سیالیو کې لوبېږي. افغان لوبډله په ډی ګروپ کې قرار لري او سیالان یې بحرین، ایران او کویت دي. یا د سیالۍ په تایلند هیواد کې ترسره کیږي. د ویلده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تر دې وړاندې هم په ګڼو نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی و او ښې لاسته راوړنې لرلې دي. د ازادي راډیو د لوبو له میدانه اونیزې سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو، د دې اونۍ لپاره زموږ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
گل دے لبہ تر تر لالا گل مخت لالا گل دے لبہ تر تر لالا گل شری شنڈی دی ملدی شری شنڈی دی ملدی لبہ تر دی تر مل مخت لالا گل دے لبہ تر تر لالا گل مخت لالا گل دے لبہ تر تر لالا گل